لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
را پرونوی د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورنوی د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پورنیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قومندان محمد عاطف جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خایي په پاکستان کې وشي. د دې شوراویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده ماسریت لپاره خایي پاکستان غوره شي.
اختلاف نظام خارجی قوا قانون اساسی تعدیل ضرورت سی عمدہ کریں گے مصنوعیت مذاکرات مذاکرات کی با خبری کی گئی.
د ښاغلی شاهد په نه د خبرو دقیقه نیټه لا نه څرګنده، خو دوړ لوري خی پر اتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی ماری فکری مخکې ویل شي ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وی وسلوالو طالبانو د تیر ورځې را پدی خو د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمه وسلوالې حمله پیل کړي چې تر دې مهاله ګنډ شمیر کلی هم نیولې دي. خغلی اميري ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په 3 کیلومټري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسول ترمنځ نښته شوې چې پر مهال یو غیر مسول وسلوال وشل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. نو موږ زیاته کړې چې د جګړې لویر ګنډ شمیر د خپل سیمو پر خودلو ته اړ شوې دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قمندان وایي چې د ولایت په مراوري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال څلور افغان سرتیري او څلور ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومټري واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې خی فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویل دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. د په داسې حال کې چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړي. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو وایان دی میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې د کسان له هنګری روان شي او خو د غوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشی ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات د افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اشویتیټیډ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروستی خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتیدلي ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یک شنبې له ورځې راهیسې 5 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې باور لري چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو زکره راپور لرم پروند د ولسوالۍ د سپوت لپاره اعلان واره کړی ده. یو ډیره پراخه سیمه و چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي چې ک طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه و نه کړي نو دا خبره به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمه پروژې د سلما بندې یوې برخې د پرانستلو لپاره جشنونه جوړ کړل.
مو خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که هر چی فکر کنیم خوشحال.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورې چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره په همدې خبرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. قدر من اوریدونکو که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1918 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ ازادۍ راډیو ته رسیږي او ازادۍ راډیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلي. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته د سرپل امنیتی چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېدله. څو شپې مخکې موږ د سرپل امنی قماندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنی قماندان له 300 پولیسو سره هم لنن سهار راهیسې لا دره کړی او دوی سره د اړیکو پټنګولو نه دی بریالي شوی دی نه دی بریالي شوی. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او بخښه د طالبانو لاس تلویدلې، اول چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تا شام بسیار جنگ شدید بود. اوایات تقاضا
د تیر ورځ تر مخه پورې جګړه په سیمه کې ډیره تودا و. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزی حکومت دې مسلې ته پام نه کړ چې بل اخر تیر مخه د چهل چا سیمه په بشپړ توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. او دا کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
ولسوالۍ کوهستانات مکمل د تصرف مخالفین است.
تکل څه باید ویم چې د طالبانو ویان قری یوسف احمدی هم ازادي رادیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس تلویدلې او د امهال ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې لدې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لوی ډله وسلوالو طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر یې 13 تنه وو. او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشې کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راواخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بېخبري وښوده او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د قوت په اړه معلومات راکول. دا ولسوالی د سیمایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاسته ولویده. البته لدی مخکې یعنی پرون په د سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو نامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په نامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. خغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې هلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هیچ چا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي. لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله مخالفینو یا طالبانو سخت خیال دغه ارزو درلوده چې هلته دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوی کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان و څنګه چې وسایل او وسلې او مجهز و هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغې مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري، دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید د قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه وو او سخت کاله هغه ځواکونه یو نشته ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتونو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې دغه حکومت هغه لاسته راوړنې هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼي. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښی کنې له عام ولس سره چې کینې عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره کلک مقاومت وکړي.
بله، د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط د اوس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دي څه دي؟
د افغانستان جګړه بیل مغلری مثلا د هلمند او کندهار او روزګار پورې خلته زیات مخدرات او چې رول لري هلته د مخدرات حکومت عهده جګړې چې کوي یا مخالفین سره مرستې کوي هلته دغه مغلری او شمال کې بیا چې حکم جګړې کوي هغه پخوانی جنگ سالاران دي هغه خپل وسلوال دي چې هلته جنګیږي هغه خلک دي چې امنیت نه راولي هغه خلک دي چې د امنیت راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي په مثلا په قندز کې موږ تاسې ولیدل په بغلان کې مو ولیدل او پرون دغه
ټوازی صاحب دغه وروستۍ پیښې امنیتي پیښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط فکر کوي چې په دې کې خپل سری وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم پرون د ولسوالۍ چې د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده یو ډیره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې یو قومندان له طالبانو سره لاس خپل د بلکو طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کې وجنګېدل دا ټول چې دغه موسوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي یا مثلا په بدخشان کې ما او تاسو په سترګو باندې وګورئ چې هلته یوې ډلې خلک ټول په یو تنظیم پورې اړه درلوده د طالبانو سره یې لار ونیوله ورته وی ویل چې وسلیم سره په نیمای باندې موږ به تاسو ته تصویر زه تاسو بیا موږ وزنې نه دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي تا په جنوب کې یا په شرق کې یا په جنوب ختیځ کې په دا دیارلس کاله کې به جنګې برېښلي چې حتی نشته مخالفینو ته تسلیم شوي کمې یو سرلس یا یو سرسل کسان خو بیخي ولاټول مخالفین ورته راولې کوي ورته تسلیم کړي
نو دا خو فکر کوي چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی چې دوی په یو سیستم کې د
چا کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح ور ډله را پیدا شو ور ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرت ولیدل او مجاهدین او پلاس کې قدرت نشته او دلته ټول تبلیغات هم دغه کوي دغه قومندانان چې د افغاني قومندانان د داخله خامه خاله د لویانو جنگ سالارانو سره لاس لري له دغه سره خو د پخوای د دې تر قومندانان د جنگیدل دي او وسم د غسلاوي چې دی خوندې کړی دي دغه په زور باندې سلاوي دي کوم تاسې سلا کوټونه وګورو چې په پروار سلا کوټونه ورسو دا له دې ډیر ورسره دومره سلا کوټ دی چې شله پاره ساتل وي شمال په زیاتو برخو کې دغه سلاوي چې دی ساتي دغه د دوه لویانو تر هدایت تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکړي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري هغو ولسته دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کې نه ورنه کړي زه فکر نه کوم چې دغه سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې د دې او ګټه اغیز به څنګه وی فکر کوي؟
بل دا د دوستم موجودیت تلته یو روحیه خلکو ته ورکوي مګر عملیات کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومندانان کېږي د موږ لوی درشې زلته درې ورځې تللی او زه مخپله او سره په تماس یوم د غور او یا مورال ډیر خو خلک ډیر خوشاله او هلته چې جګړه و هم ما ته ډیر بوزغه توایات چې څلو کسانو راتو ویلو چې فاریاب کې جګړه هم ټول دغه دغه جګړې دغه خپل سره کومندانانو دي د دوی د قدرت نمایښ جګړې دي نو کچیر ته دوستان ته داسې اختیار ورکړي چې هغه ملیشي جوړوي او د ملیشي جوړولو لپاره دوی طرفدار نه مګر کچیر ته دی و امنیتی ځواکونه په څوکات کې دي نه هر سړی مثلا کولای شي ولایت او تولاش سفر وکړي او انا ته دي خلکو د مورال او رویا دي امنیتی ځواکونه رویا دي رو سره لوړي دي هغه د څور ثابت کیږي او هم دی خو خلکو لپاره چې هغه دي او ملت لپاره دی ولست لپاره یا امنیت لپاره ځان دي یو دي ماتول لپاره یې په ګټه باندې وایي
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوځي او چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه نظر څرګندو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له ورجیت اوبخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهار لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپل منځي اختلافات او د مرکزی حکومت بیغوری ده. هدایت لسر پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشتوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي، د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سر قومندانانو لاس دی او همداراز ښیي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د ښاغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغه سي چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ر نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکره مورد اعتماد ګرځي چې آتش‌بس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میری تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي و چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاسه شوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخوري څیرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي، وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی. که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقه په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد د دې بهیر په سرترسولو کې مرسته کړي او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې کچيري د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشان په خبرو کې برخه واخلي، شاید افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښي وکړي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان سرګندونې واورېدې چې کوي چې وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونه شي نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خبره کړې دي. اسدالله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه کې د پاکستان لوبه. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي، ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمینه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره دا ده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بیلابیلو پلاوو ګډون کړی وو او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي د سولې پر خبرو به باور له منځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډرامه که واقعیت؟ دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشاله دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات له نږدې څاري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي د ده مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبري به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تیره اونۍ د فدایي محاس په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وجل شوی دی.
سمغ غلا زده رادیو او ریډې راپورونو دوام ته پام وکړی. د هرات خلکو پرون د سلما بند یوې برخې د پرانیستو هرکلای وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې له دې عمله خوشاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وترنونه وکړل. د شاری وسیدون کوي وای
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنی خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړیدو کار د یکشنبه په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 20 میگاواټ برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسای د یکشنبه په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت پولیس اردو ملي کلان میگیرن مشالج غاپنه حتی ملت هم ازی پروسه پر ځای مات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو یو لسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1906 میلادي کال کې پیل شوی و. پا په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علي جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د پروژې لپاره د خند جوړولو هڅه وکړي او لدی عمله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته زیول دی. عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل لډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه شپږ سوه څلوېښت میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې راپدې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلون راغلی او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بدل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاندې څنګ او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو او ریډیو ته راستره وسې. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړی او پرونی په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پرز د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راول سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سي د دوشنبه پرز فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 161 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې د په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړی ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکی اوروي چې د همداسې یوه قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بی بی زوی د شپې مهال لا ترک سو. هغه د پاکستانی سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې یې ښکیل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بی بی د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهیږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بی بی ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بی بی د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یوه بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بی بی ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بی بی ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکزه کړی و، نو بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برق نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه
دا پیښه څنګه رامنځته شوه ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوق متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څانګه کې اورئ چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو تر څنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د جال او بو کې چوي بیاغه ته د سیم په واسطه برخور کې د شکل برخور کې د کرند مکمل او بو کې تقسیمېږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دوه ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولرل ته یې نو غدي منځځي د شکل کرن ور کې دغه مایان دیوبونه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي رجګي ځکه د ډیر سخت یو کرن ور ټول کې چې د شکل روزي نو د منځځي کواړی یو کلوي مایان دی نو هغه شی چې تل موجود وي یعنی ساحلی نو تب نه غدي منځځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه و. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب زازې ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار ترڅنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغو سره تلی و هلته مایان نیول ده سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتل چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برخ ورکړي نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده نو هغه هم متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولې و. دا حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ولته امبولانس راغوښته و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و نو کله چې ډاکتران چې کړی و هملته یې ورته ویلي وو چې لکه دخکې هېڅ د سل فیصدو کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړې داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي سي اکثره په سترګو نه لیدل کیږي ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره سي دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار پیسې کې ډیر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي سي تاسې مایع ژوندۍ له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ نو کله سي ته برخ ورکوې د مایع مخکې لدې نه سي تا ته لاسته راسي تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی نو کله سي مایع په اوبو کې ته مړ رانیسي د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی. دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې دیر شکلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډیر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارت بشه که در جنلی تر او بام با نقطه میشه
برق سره نیول کیگی چه در جنراتورون پا وسته برقی شارت ورکول کیگی لسی بام و بو تور چول کیگی چه کبان خکر کلی چنگک کین خلی او جال که هم نیول کیگی در کبانو در نیولو تر طول مزیر دول در برقی شارت او در بام پا وسته خکره ول دی دا در دوی نسل لمن زوده زک چه واده بچی هم وجنی هقا چه هیز در خوراک نوی دا در دوی قتل عام کوی
کل شبه دار کل قتل عام میشه دیگه.
دوستانو یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وایي چې زی تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندې ډول دی.
خود ما که میگیریم جال داره. ما که جال میگیریم. جال 3 اینچ است، 4 اینچ است، 5 اینچ است.
ما خپل جالونه لرو په جال کې نیسو. 3 اینچ است، 4 اینچ است، 5 اینچ است. ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو میسته کړه جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوه او وی خوره خوونه په تبر موهه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاوو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا منع ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نس شگو میگنن خراب میگنن. حالا سگه به شما این موی زیاد وقت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شرط او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمنځوړي. اوس وګوره کنه د طالبان پخت کې به موږ له سروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان براوړل کېدل، اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچې همیشه ووسی
چلو به خاطر ضرر رسو کنه جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما سما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لاس روبي به متر لاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاسه تمه دښمنی په دې هله چې نور خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو. نه تاندې څنګه رانغاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي، پته ده facebook.com/tandesange. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما دا زنده پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. ځینې نارینهو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي. که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټوټه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یي؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې نفنج سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هیڅ وخت یوه ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په ازاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضرور، نجلۍ لپاره نه ده ضرور چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه یې او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې هم داسې یو شی تیر شوی دی چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یاد کور دی یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ را نیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، د یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې ته پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما په شا پسې به دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سي نه ده دسې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سي، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه دسې یو هغه درېږي، وایي دا بېغیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته دسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زما شو اخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې معاش ته ناست یا مخته وځي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مخته دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم نور اته مورته نه لرو چې یاره دا د ماش ولي او د هغې د ماش لپاره دې زما خط دغه پته مو وسیږي. خپل شخصا د خپلې کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یو اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمون په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم، د دوی ستونزه هواری شوی دی او رستر بلې ستونزه هواری کی.
زمزمه وای د کورنۍ غړي وس پوښوي چې خځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وای مخکې به د کورنۍ غړو زړه نه خکاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی وس پدی پوهیدل دي چې خځه کولای شي. مې مخکې پدی باور و چې نه شي کولای، اته زړه به نه خکاوه چې بیرون کار وکم. خو ما ثابته کړ چې زه کولای شم، او وس ټول را باندې باور هم لري او ټول پدی باندې پوهیدل دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې کپه نور نړۍ کې وګورو چې خځه زمينه برابر شوی، خځه تر ډیر لوړ پوړی رسیدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان زی باتورانی دی، هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دی چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو ولادت دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي. کپه یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمرې په یو وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډیر غلط کار دی، په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بل دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانان دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید په ځان باندې باور له لاسه ورنه کی، او په خپل هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کی چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرم هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینه وو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا به را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه نه کاري، نو راته پیغور کاري، نو راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینیو خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلفونه راوستوي د پوسپکس پته مو دادی، په کابل کې سوار لسیو بیا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو